په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو دی. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل لري سات په خبرونو کو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې لږې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 20 میلیونو ډالرو مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې ښیلي چې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې 20 میلیون ډالره سخاوتمندانه بشري مرسته بل دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته ای و میاشت امپاتی ده. نن د اکتوبر 3 د ماشومانو د ګوزند ناروغي پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او نن په دې مناسبت په ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. ډبلیو ایچ او نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې انټرونی په افغانستان کې لبند خوشی شو په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه هیڅ کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابروه. نوموړي چې 244 ورځې د طالبانو په بند کې و پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تېرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دی زندۍ کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات ترې کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 میلادي کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتن تروت پرون له لوبې وروسته خبر اعلان ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. هغه وویل دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او دا په یاد وساتي چې د پاکستان په وړاندې په چینای کې د 233 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 2 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکنۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتلو په لوی توپیر مات کړ. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسله وال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بنده ترنګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترنګې ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حملې د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل کړې چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان یې ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسله والې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي میرمنې بیرته ازادې کړې دي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو میرمنو خوشي کېدو ته زمینه برابره کړې ده. سره صلیب هم ویلي چې خوشي شوې میرمنې چې وې 50 کلنه او بله هغه 90 کلنه ده له غزې بهر انتقال کړې دي. حماس ویلي دغه میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یو امریکایي میرمن او د هغې لور تېرونې آزاد کړل. د راپورونو له مخې د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتلو وروسته لږ تر لږه 220 اسرائیلیان برمته او له ځان سره غزې ته بیولي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرې نږدي، خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د دې کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل له ولسمشر اساق هرزوک سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شوو برمتو خوشي کېدل وي. له مکرون مخکې د لویدیز نورو مشرانو هم اسرائیل ته د سفر په مهال د حماس ډلې د برید په ځواب کې له دې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستانه ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د رواني میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 ډیر شو یا هم څلوېختو کلونو راځي دلته میشتي.
دا چې دغه پریکړه عملی ده په دې اړه یو تحلیلي مرکه لرو.
دا ماته ډیره ناممکنه ښکاري او فکر کوم چې دی به کده دین په شاکیږي نه د دې فیصلې نه نو د دې دا وخت چې دی دا به
ورغځي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان لپاره یو ورسته هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډیره هڅه وکړي.
الله دې وکړي چې خوند مو تنه اخیستي او موږ به انشاءالله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دغه آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي د غزې په ترڅنګ کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار وکړ. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې د دې خبرې سپیناوی هم وکړ چې په دې پریکړه کې هغه افغانان شامل نه دي چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان له لارې سفر وکړي او د دوی په ادارو کې نمونه ثبت شوي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو زوري. نور جزئیات دی امید ظاهر مل پر پورت کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هواده ووسی. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبري کولې وویل غیر قانوني افغان کډوال سره دښمنی نه لري خو دوی باید خپل هواد تستانه شو د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.1 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 ډیر شو یا هم څلوېختو کلونو راځي دلته میشتي او هغه یې زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پای 1.1 میلیون هغه افغانانو ته چې د دوی له قبله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیوادونه ووسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزی د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزی دی قانوني هم تنګي او زموږ خپلته کاروبارونه دی، دا زموږ لپاره ډیره سخت ده.
په همدې حال کې لتیرو 15 رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پرلت کونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پرلت کونکو یو تن خبريال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
بابي دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پرلت کړی دي. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منی.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لای دي غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع مې مخکې زموږ د مشال راډیو له ایډیټور داود خټک سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم بیا ټینګار کړی چې له پاکستانه به ټول غیر قانوني کډوال د رواني میاشتې تر پایه د رواني میلادي میاشتې تر پایه ووځي. آیا دا پریکړه عملي ده؟
باید اول زدا ویم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت ته دا داس یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړه وکړي خبره خدا دا دی دی او کم مدت پر غلی دی او دی اختیار دا دی او پټول پاکستان کی ک سمره کار پوهان دی یا سمره چ پخوانی سیاستوالان دی حکومت کی خلق پاتې شوی دی اغي یو نظر هم دا دی چې دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو. بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې دی نه یوازې د پاکستان د نن د اثرات کې دی شي بلکې د پاکستان د بهر هم د اثرات کې دی شي. اوله خبره خدا دا. دویمه خبره دا ده چې ورته پریکړه کوم ګورو دا د 2018 یا عمره په هیڅ پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي. اول وار باندې په 2008 یا اتم کې داسې یو پریکړه شوې وه چې په هغه کې د زلوزو کیمپونه او د زاخیلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه څومره چې په هغه کې ډېرو خلکو ته دا ویل شو خو هغه په مکمله توګه باندې هغه عملي نشوه. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا څو ورځې پاتې دي نن 24 د اکتوبر دی او په اسان حساب شپږ یا اووه ورځې پاتې شوې دي او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی. نو آیا په شپږ ورځې کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکنه ده چې دی به په میلیونونو افغانان راغونډي یا ک میلیونون نشو داسې به اوی چې زرګونه شو نو به زرګونه افغانان به راغونډي او اغي به بیا د چمن او د تورخم باندې پوري باسي په زور دا ماته ډیره ناممکنه ښکاری او فکر کوم چې دی به کده دینه په شاکیږي نه د دې فیصله نه نو د دې دا وخت چې دی دا به
ورغځي. بله د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو اته په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستان غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي. تر اوسه پورې د دوی دغه غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی. په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه ملت پال او نور چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډیر تر ډیره حده پورې د هغوی عکس العمل څه دی؟ هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې؟
دا ښه شوه چې تاسو همدا پوښتنه وکړه او داسې دی چې نه یوازې دا چې ملت پاله ګوندونه لکه عوامي نیشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو بلکې څه موده مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه په خپل باندې هغه دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړې ده دا سمه طریقه نه ده، دا غیر انساني طریقه ده. په دې طریقه باندې یو څوک بې دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن لپاره دا قبول نه دی. همدغسې عوامي نیشنل ګوند په دې باندې د هغې مشر وخت په وخت آواز اوچت کړی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې باندې آواز اوچت کړی، حتی چې کوم د پنجاب یو شمېر سیاستوالان دي هغې هم سیاستوالانو خبره کوم کوم چې د انتخاب د لارې راځي د اوسنی حکومت خبره نه کوم سیاستوالان دي اغي هم په دې باندې اندېښنې لري. بیا د سره د بشر د حقوقو کارکونکو دي که هغه په پنجاب کې دي که هغه په سین کې دي پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي اغي په دې باندې اندېښنې ظاهر کړي دي. کم چې قانون پوهان دي اغي په پېښور های کورټ کې یعنی د پېښور چې کومه محکمه ده په اغي کې څو ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلی ده او په اغي کې ویل شوی دي چې باید د خلک په دې طریقې باندې ونوستل شي یا کم چې دلته هغه اونرمندان راغلي دي اغي ته دلته وخت ورکړل شي اغه دې ځای ونوستل شي. نو حکومت یو طرف ته خو بیا د پاکستان خلک چې دي اغي بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی
دي. یو ورسته پښتنه ولاند که ځواب راکړي موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو څلور لسیزې کډوالۍ موده تیریږي. په دې څلوېښتو کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي راغلي وي په کراتو کراتو یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي په دا څلوېښت کاله هلته ژوند کړی وي. څه موده مخکې دوی ته د تابعیت د پاکستاني تابعیت موضوع مطرح شو له دایمي اقامت او تابعیت لکه اروپایي هیوادونو کې چې 15 کاله یو څوک اوسي ګورته تابعیت ورکول کېږي. دغه پروسه څه شوله او دغه افغانان چې کچې ریال ته څلوېښت کاله یو څوک اوسېدلې وي دوی ولې د تابعیت یا د اقامت غوښتنه نه کړي؟
افغانان حتماً اغي غوښتنه کړې ده او اغي غواړي چې دي ته ګوره. مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو په کراچۍ په پېښور په نوخار په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې اغي په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلې بلکې اغي خو سدلته پیدا شوی چې د اغي بچي هم الته پیدا شوی دي. اغي وایي چې مونږ اغل تتللې نه یو، زمونږ پلرونه یعنی کونه اغل ته پاتې شوی دي یا زمکه لرو یا کول لرو خو مونږ په خپل نه یو تللی، اغه مونږ د پاره یو نوی ملک دی. خو د پاکستان چونکی قانون داسې دی چې اغه د دې اجازه نه ورکي. اوس اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلی و چې په اغه کې یو زنانه چې و یو خزه و اغه د یو افغان سره واده کړو او بیا عدالت اغه کې حکم ورکړ چې دغه افغان ته د پاکستان شریعت ورکړل شي. نو په اغه باندې یو حکم راغلی او خو د ټولو د پاره داسې څه حکم نشته دی.
زموږ د مشال رادیو له ایډیټور داود خټک سره د پاکستان د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ د امپریکل په باب مرکه وچه باید ټول افغانان افغان کډوال د رواني میلادي میاشتې تر پای له غیواده او زیدا چې دا پریکړه څومره عملي ده په دې اړه مو د خټک سره څرګندونه واوریدې.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
د افغان خزو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د غورزنګ یو بل غړې منیجا صدیق نیولې ده. د غورزنګ یو غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو اغلی صدیقي په کابل کې نیولې ده. په تېره یوه میاشت کې د افغان خزو د خود جوش غورزنګ درېم غړې ده چې د طالبانو له لورې نیول کېږي.
د افغان خزو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړې منیجا صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېره یوه میاشت کې نیول کېږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس منیجه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبان هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه د وګ یا سمبولې په 28مه نیټه، او د دې غورزنګ بنسټګر جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15مه نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز ادا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شوی او ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې پر رسنیو کې خبريږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان دي چې رسنی شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اته نجونې بندیانې کړې وې، او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خود جوش ښځو غورزنګ د منیجی صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي، وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
او سمیوه نړیواله موضوع. اسرائیل وایي د غزې په تړنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. غزل دو اونیو رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله له یوه بشري بحران سره مخ ده. سلګونه زره خلکو خپلې مینې پریښي او د وژل شوو کسانو شمیر د فلسطیني چارواکو په وینا له 50 زرو اوښتی دی. نور جزئیات به له احمد تکله واورو.
اسرائیل وایي بیګای په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند ترانګه د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې له 400 ډیر اهداف پنهخه کړی دي. په بیان کې راغلی چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل، او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحلې ورسوي. غزل له دوه اونیو راهیسې د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده، او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کېږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوې چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خنړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې په تیرو دوو اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 500 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې پر اسرایلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بله 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور 13 اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترانګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. تېر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمېر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او په اترنونو او اور لوبې د خوښي ونمنځله.
Afghanistan have won 2 matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خایي د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. This is your digital daily. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوي منډه تاړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی د لوبې د نه حاصل وختم اور په وروستي تو څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 لوبه و. افغان لوبډلې له دې وړاندې 3 لوبي بایللي او یو یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي وویل،
د نننۍ ستري بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطا ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تر وتلی او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیر وسایل شولا او خلک تر شپې واټونو تر وتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
د غراز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بلابیلو برخو تر وتلی وو د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چهرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاری. نن به مونږ ډیر شاهد یو دی چې د ډېر خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوخ کې را خټ کیږي او یا پر مخونو مبهيږي. مونږ نن ډیر خوشاله یو او داسې خوشاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغه خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندې دي افغانستان شعارونه ورکوي.
د افغانستان ټولو ټولو ته مبارکي وایو. دادم ژوند دی افغانستان زنده باد.
زنده باد افغانستان.
زنده باد افغانستان.
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بریا و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتون کې او مبصر شفیق سانګزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي دوو بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورو لډیر یو قوي اعظم یو ډیر یو منظم پلان سره راکوزه سی و سلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سو کوم بهترینه تو په هنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدرانو کړله. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیٹنگ څخه دا یو بیٹنگ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډیر روښانه شول.
د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړې وکړه چې په 500 اورونو کې د ولوب غاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 230 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالي په نه حاصل وختم اور کې پاتې وکټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا رحمت شاه واویا رحمان الله ګربز 15 پیته او حشمت الله شهيدي 8 سلويخ نسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال درې نوین الحق دوا محمد نبی یو اواز مت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبي کړي چې د بنگلاديش هند او نیوزیلند په وړاندې خپل لوبي وبایللې خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږم لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونی کې یو بل سره مخامخ شي.
له پاکستان سره د افغانستان د لوبې د لیدو لپاره تیر شپه چینای د هند چینای ښار ته په هند کې میشت یو شمېر افغانان هم ورغلي وو چې دغه بریا په نڅا او اتڼونو سره ولمانځله. دغه راز یو شمېر هندیان هم د دې لوبې لیدو ته ورغلي وو. نور په دې راپور کې
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیر شپې بری د افغانانو لپاره له هیجان او ولولو ډک. په هند کې یو شمېر افغانانو د بری په نڅا وطنونو نمانځلې. دوی چې د هند له بیلابیلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو ازادي راډیو ته ویلي په مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادوال ستاسو بریا مبارکي. موږ ته دوه ورځې مخکې چینی ته سفر کړو د لوبې له خاطر بنگلور څخه راغلي وو. ګربز دوی رحمن الله ګربز دوی ډیر ښه بیټینګ وکړ. نور
په ډیر وخت داسې خوشی سره مخامخ شوی نه وو او تشبیه تر ډیر هدف ورې مداخله خوشی احساسات هیڅ وخت هیڅ کنټرول
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوخي په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بارے منځنه. یو هندي وګړي سننګې ته ازادي رادیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېر خوشاله شوې ده.
میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ
زل خپل ملګرو سره د هند له بنگلور چنئی ته راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېر عالی لوبه وکړه. زه ډېر خوښم
پاکستان بیٹنگ وکړه او په 500 اورونو کې افغان لوبډلې ته د 230 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دا هدف د دوو لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او پر روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 13 سریلانکا سره لوبه وکړي.
د افغانستان د کرکټ د بریا په اړه به د څو تنو غږونه واورو چې په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
نوم یې قدرت قاضی خیل کنول مرکز اسدآباد اوسیدونکی ما دا چې نن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه پاکستان سیال لوبډلې ته دا د ټول افغانانو یو هیله او یو ارزو. ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې چې افغانستان پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي او بیا داسې تاریخي بریا چې په ورلد کپ په جام جهاني کې افغانستان لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانان د خوشحالۍ ورځ ده. ډېر زیات افغانان خوشحاله دي. ډېر زیات خوشحالي کوي. ډېر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدینو ورونو ډېر ډېر او کلی په خوشاله کې نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه دنن.
عبد الحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې و د غستره بریا تاریخي بریا
او پزله پوری بریا دی ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره خلوبه وشوله. دغه لوبه زموږ دپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه، ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې ډیرې حساس پړاو ته رسیږي، ډیرې ښې لوبې کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښې لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو دپاره یوه ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلینډ ته چې کومه ماتې ورکړې افغانستان، نو په روان جام کې د نورو ښو لوبو کولو د نورو بریاوو لپاره دا ښه ګامونه دي.